د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي ز عاشق الله رحیم زویم نن د یک شنبه ورځ د 1399 هجری المریز کال د وګي یا سمبلیش پګوشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې ولسمه کیږي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 چې په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به ووري چې ایران د افغانستان او پاکستان نه په زورګونو شیګان په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت په طرفداري د جنگ لپاره استخداموي د کابل د حلقوي سړک د لمړۍ برخې د جوړولو تړون په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو او ملګرو ملتونو د څه باندې یوې لسیزې پرمختګ نه وروسته خبرداری ورکړی دی چې نړیواله لوږه بیا مخ په زیاتېدو ده دغې اداره وایي چې تقریبا 815 میلیونه کسان هر ورځ په وږي نس ویده کیږي د راپورونو لږ وروسته اورئ خو اول پوره خبرونه خلیل خان وایي
السلام علیکم د عراق صدر اعظم حیدر الله آبادی ویلی دی چې هغه د تیار دی چې کله د کوردانو د ریفرندم لوبې تشدد رامنځته شو نو په دغه سیمه کې به پوځي مداخله وکړي اسوسییټډ پرس خبری اژانس سره د خبر پر مهال حیدر الله آبادی د یک شنبه په ورځ وویل چې د کوردانو لخوا د ازادۍ لپاره ریفرندم یا ټول پښتنه خطرناک اقدام دی او دا د عراق د ملي حکومت سرغړونه ده ځین علاوه حیدر الله آبادی د عراق خبری اژانس ته وویل چې که کوردانو د ریفرندم کولو پلان جاری وساتي نو دا به د وور سره د لوب کولو معنی وي دغه ټول پښتنه یا ریفرندم به د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د شمالي عراق په کوردي سیمو کې ترسره شي بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل دي چې کوردانو هغه پریکړه چې ریفرندم یا ټول پښتنه به نه ځنډوي ډېره غلطه پریکړه ده د عراقي کوردانو مشر مسعود برزانی ویلي دي چې د همدې روانې میاشتې په وروستیو شپو ورځو کې به په عراق کې د کوردي سیمو د ازادۍ لپاره ریفرندم یا ټول پښتنه ونه ځنډوي جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیه به خپل رسمي دریز د کابینې او د ملي امنیت د شورا د غونډې چې د سپتمبر په 22 کېدونکې ده د هغې وروسته څرګنده کړي روسیه ترکیه او ایران د جمعې په ورځ په سوریه کې د امن او زو د جوړولو اعلان کړی دغه موافقه د کازاکستان په پلازمینه استانه کې د سولې د مذاکراتو د تازه بهیر په ترڅ کې اعلان شوې ده د تنظیم کوونکو هیوادونو تر څار لاندې به نوي امنیتي حوزې په ختیځه غوطه کې د حمص او لاتیکا ولایتونو په ځینو برخو او دارنګه د ایدلیب هما او حلب په ښارونو کې جوړې شي د سوریه په جنوبي سیمو کې به د روسیې په نوښت امنیتي حوزې رامنځته شي ټولو د خیر خواو دغه امنیتي حوزو په څارلو ټینګار کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې دښمنان وټکوي او دوستان به وستایي هیلی همدارنګه وویل چې جمهور رئیس به په خپل وینا کې په شمالي کوریا او ایران چې دواړه د واشنگټن رقیبان دي فشار وساتي هغه داسې وویل
Iran will be an issue. Syria will certainly be talked about. Terrorism efforts and how we counter that is a huge topic on what we're doing with and obviously the humanitarian.
او یقینا د سوریه په مسلې به خبري وي او دغه راز د تراګری پر ضد مبارزه پر ضد چې څنګه مش پر ضد اقدامات جاری ساتو دا به مهم موضوع وي او دین علاوه د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشریت په مسایلو به هم جمهور رئیس په خپل وینا کې خبري وکړي میرمن هیلی او د متدراتو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماسټر چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په حقله په خبري کانفرنس کې خبري کولې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د تعدد په مقابل کې نظامی لار خلاصه ده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ وینا کوي خو تر هغه وړاندې به د اروپایي اسیایي منځني ختیځ او لاتینی امریکا د مشرانو سره په جلا جلا ډول غونډې وکړي او د برتانیې پولیسو د لندن ښار په اطراف کې د شنبه په ورځ یو کور په لندن کې د وړم ورځې د چاودنې ورسته په تړاو ترش کړی دی په دغه چاودنې کې چې د مځکې لاندې په اورګاډي کې وسو دېش کسان ټپیان شول د لندن پولیسو وایند ویلي دي چې په لندن کې یو کور لدی وجه تلاشي کړی دی او د سیمې څخه خلک استل دي چې د عملیات د سنبري په سیمه کې وکړي او دا کار لاغه ورسته کړی دی چې وترس کړن ځوانې د بندرې سیمې دوور څخه نیونی د پولیس ویان باسو زیاته کړی ده چې تحقیقات کوونکو په خلاص ځینیت پلټنې پر مخ وړي چې دا معلومه کړي چې په دې برید کې د یو څخه زیات کسان خو نه شامل له دې مخکې د لندن ښار د ترانسپورټ چارواکو وویل چې دوی د پارسنز ګرین د اورګاډي سټېشن چې چاودنه پکښې شوې وه بیرته خلاصه کړې ده د امریکا متحده ایالاتو او د اروپایي اتحادیې انرژي یو لپوري چارواکي ته داسې اشاره ورکړی دا چې دغه هیواد کېدای شي د پاریس د اقلیم د بدلون په موافقه بیا خبرو ته آماده سي. له دې مخکې که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې د امریکا متحدات په دغه موافقه سره له دې وجه وزي چې د نوې موافقه کې د داخلېدو په موخه له سره خبرې پیل کړي. مایکل ایرس کانټي چې د اروپا د اقلیم د بدلون د انرژي کمشنر دی د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا په دریس کې دغه بدلون د مونټریال په ښار کې د دې شو هیوادونو د وزیرانو د کانفرنس پر مهال رامنځته شوی دی. دا کانفرنس د کاناډا، چین او اروپایي اتحادیې په مشرۍ وسو. د مونټریال غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د کلنۍ غونډې د تیاریو لپاره وسوه، خو مهم پروګرامونه به د سه شنبې په ورځ پیل شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د یوې لسیزې پر مختګ وروسته بیا هم په نړۍ کې د انسانانو لوږه مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو راپور وای د جنجالونو، د کاتې، سیلابونو او طوفانونو په علت د وژو کسانو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو 50 سازمانونو د لومړي ځل لپاره په ګډه دا راپورټ خپور کړی دی. راپور وای چې تقریبا 715 میلیونه انسانان هر ورځ وژوي او د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې پکې 40 میلیونه خلک زیات شوی دی. دا و د دې سات خبرونه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنډونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم دروانې خپرونې لمړی مطلب: ایران د افغانستان او پاکستان په زورګونو شیعهګان په سوریه کې د بشار الاسد په طرفداري د جنگ لپاره استعمالوي. په دې اړه به زموږ همکار سید سلیمان شاه د ای پی خبری اژانس رپورټ غټی کې چې د امریکا غږ پښتو څنګه په پاڼه کې هم چاپ شوی دی تاسو ته دروروي.
د ټیریزم ضد مامورین او تحلیلګران وای چې دغه کسانو سره د کور او د میاشتې تر $600 معاش وعده کیږي او کله چې بیرته ایران ته رستانه شي کارونه هم ورکول کیږي. دا کسان خپل نظامی غونډونه لري، خو د دواړو ملکونو د چارواکو سره دا اندېښنه موجود ده کله چې دغه خلک بیرته راستنیږي نور ګډوډي به پیدا کړي. په امریکا کې مشت د ایران د چارو کارپوه امیر توماچ وای چې شاوخوا 6000 افغانان د فاطمیون په لیوا کې او په سلګونو پاکستانیان د زینبون په لیوا کې د بشار الاسد له پوځیانو سره اوږه په اوږه په سوریه کې جنګیږي. د پاکستان یو استخباراتي مقام د ای پی خبري اژانس ته وویل چې په دې هیواد کې د سوریې جنگ ته جذب شوي شیعهګان په عمومي توګه شیعه ملایان دي او د ایران سره نږدې اړیکې لري او په قم او مشهد کې زده کړې کړي دي. په واشنگټن ډی سی کې یو بل څېړونکی نادر علي وای د سوریې جنگ ته استخدام شوي افغانان او پاکستانیان کېدای شي چې په راتلونکي کې په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخولو لپاره د یو نیابتي ځواک رول ولوبوي. په تېر یو کال کې چې د سوریې په جنگ کې د افغانانو د ګډون په اړه رپورټونه خپاره شوي دي، په افغانستان کې د داعش لخوا په منظمه توګه په کابل او نور خرون کې په شیعهګانو او د هغوی په عبادت خانو باندې حمله شوي دي چې یو زیات شمېر کسان پکې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. یو وروستۍ حمله په خیرخانه مینا کې وه چې د امام زمان په حسینیه نوې جومات باندې وشوه او لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شو او 50 کسان نور ټپیان شو. په عین وخت کې د افغانستان د یو شمېر شیعه مذهبو په عقیده د ایران موقف مناسب نه دی. په کابل کې د یو رستوران څښتن محمد نعیم وویل چې د ایران له حکومت نه یوه هیله لري او هغه دا چې لطفاً بې وزلي افغانان د سوریې جنگ ته مه استوئ، ځکه چې داعش په بدل کې په موږ باندې په مستقیمه توګه دلته حملې کوي. د ایران د چارو د کارپوه توماچ په وینا ایران په ډیرو مواردو کې په پاکستان کې هغه شیعهګان استخداموي چې د پاړه چینار په قبایلي سیمه کې اوسیږي. پاکستان هم د ایران د حکومت له دې چلن نه پامان کې نه دی، ځکه چې د داعش وسلوالو په هغه هیواد کې په شیعهګانو باندې څو وارې مرګونی بریدونه کړي دي. یوازې سکال د جون د میاشتې په دوو بریدونو کې شاوخوا 70 کسان ووژل شو. یو پاکستانی استخباراتي مقام چې نه غوښتل نومي ذکر شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې ایران د پاکستان د ګلګت او بلتستان د سیمو شیعهګان هم د سوریې د جنگ لپاره استخداموي. خو د ایران د حکومت لخوا د افغانانو د استخدام په اړه چې کوم رپورټونه خپاره شوي دي د هغو په ارتباط باندې د افغانستان حکومتي چارواکو تر اوسه پورې خپل موقف نه دی څرګند کړی. امریکایي پوځیانو په وار وار ویلي دي چې تهران په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي او په ځینو حالاتو کې دا هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات راوپاروي، خو د ایران چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. په لندن کې د ایران او عربو د چړونو د مرکز د کارپوه علي نوري زاده په شان یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ایران حکومت په ځانګړې توګه سپای پاسداران انقلاب په هغه هیواد کې د مشتو افغان مهاجرو د بد اقتصادي وضعیت نه ناوړه استفاده کوي او د سوریې جنگ ته لیږي. د نوري زاده په قول افغان ځوانان چې په ایران کې له بیکارۍ، ذهني فشار او نژادي او مذهبي تعصب سره مخ دي، د دغه شان نامساعد محیط نه د ځان د خلاصولو لپاره پرته له دې چې سوریې ته ولاړ شي بل لار نه ویني. د نوري زاده په قول د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې د سوریې د جنگ لپاره استخدامیږي د میاشتې د معاش نه علاوه د وژل کېدو په صورت کې د هغوی کورنۍ ته د ویني د بیا په توګه $2,000 هم ورکوي. نوري زاده وایي چې د ایران چارواکي د افغانانو د مذهبي احساساتو نه سو استفاده کوي او هغوی ته د خبره کوي چې دوی د حضرت علي کرم الله وجود لور حضرت زینب د زیارت د امنیت د ساتلو لپاره لیږل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی د امریکا غږ سره په مرکه کې دا خبره تایید کړه چې په ایران کې مشت په زرګونو افغان مهاجر نه یوازې دا چې د سوریې جنگ ته استول شوی دی بلکې د عراق او یمن جنگونو ته هم لیږل کیږي چې په زرګونو کسان تر اوسه پورې وژل شوي او یا نیول شوي دي. حمیدزی وویل که افغانان د سوریې جنگ ته له تلو نه ډډه وکړي نو دغه هیواد نه ایستل کیږي. د مهاجرو کورنۍ د سپای پاسداران انقلاب په منګولو کې ګروي دي. څلورو لسیزو کې په میلیونونو افغانان په هیواد کې د پرله پسې جنګونو له امله او د فقر او غربت په وجه پاکستان او ایران ته مهاجر شوي دي. ایران یوازینی هیواد نه دی چې د افغان مهاجرو له بدې ورځې نه سو استفاده کوي. پاکستان هم افغان مهاجرین د کشمیر جنگ ته استولی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ترندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړي. د کابل د حلقوي سړک د لومړۍ برخې د جوړولو تړون په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. ټاکل شوی د پارلمان له تایید وروسته به د دغه 95 کیلومتره اوږد سړک د لومړۍ برخې جوړول پیل شي چې د جوړولو په کار به یې 110 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي او په 5 کالو کې به جوړ شي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د کابل حلقوي سړک چې د افغانستان د سړکونو د ملي شبکې یوه برخه ده، د دغه هیواد پایتخت به په مستقیم ډول د عمده لویو لارو کابل کندهار، جلال آباد مزار، کابل لوګر او کابل بګرام د لارو د مسیرونو سره ونښلوي. د دې حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو تړون د شنبې په ورځ پار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د مالی وزیر اقلیل حکیمي او د اسلامي انکشافي بانک مرستیال سید اکا ترمنځ لاسلیک شو. د کابل حلقوي سړک 95 کیلومتره اوږدوالی لري چې د دې پروژې ټول لګښت 110 میلیونه ډالره اټکل شوی او د 5 کلونو په موده کې به بشپړ شي. تمه ده چې دې سړک په جوړېدو سره به سوداګریز، ترانزیت، ترافیکي مسؤلیت او د کابل ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي. د مالی وزارت د مرستو د انسجام رئیس مصطفی آریا د کابل د حلقوي سړک په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت وویل چې د دغه حلقوي سړک د لومړۍ برخې کار به چې د میدان وردګ ولایت له مرکز میدان ښار څخه د کابل لوګر سړک پورې ساحه پکې شامله ده، د 110 میلیونه ډالر په لګښت چې اقتصادي شورا یې منظوري ورکړي د ولسي جرګې له تایید وروسته پیل شي. هغه ویل چې د حلقوي سړک د لګښت 20 میلیونه ډالر د اسلامي انکشافي بانک لخوا د اسان پور په بڼه برابرېږي او پاتې 30 میلیونه ډالر به د دغې پروژې لپاره د افغان حکومت د بودیجې له لارې برابر شي.
با سړک کابل لوګر
خغلی ویل د کابل لوی لار د میدان خار په ساحه کې لوګر د کابل سړک سره نخلوي او د کابل لوګر سړک د مساوی او بګرامي ساحو سره او بیا بګرامي د سروبي سره او د کابل جلال آباد سړک بیا د کابل بګرام سړک سره نخلوي چې په پای کې کابل له مزار سره د چریکار په ساحه کې او بیا چریکار د کندهار له سړک سره نخلوي. د مالی د وزارت دغه چارواکي وی چې دغه سړک پر مخ کې د ډیرو لوړو او ژورو سیمو د شتون له امله به د دې پروژې بشپړېدل 15 کاله وخت واخلي. د افغانستان د مالی وزارت او اسلامي شبي بانک ترمنځ د شوي تړون له مخې افغان حکومت ته پکار دي چې دغه بانک 3 میلیونه ډالر تر راتلونکو 5 کلونو بیرته دغه بانک ته وسپاري. ښاغلی اریا وایي چې د ټول حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره 300 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په پام کې د افغان حکومت به یې پر روان کلونو کې برابر. په کابل کې د اسلامي شبي بانک استازي صدقه خبریالانو ته ویل چې دا بانک په پام کې لري چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره څو نورې پروژې هم تمویل کړي.
تمام کشورهای اسلامي عضو بانک هستند، اونا البته حق دارن بالای بانک.
ښاغلی سیدا کاویل ټول اسلامي هیوادونه چې د بانک غړیتوب لري پر دغه بانک حق لري چې د انکشافي پروژو په برخه کې چې کاغذ سړکونه وي او یا هم ټولنیزي پروژې وي یا د پوهنې انرژۍ کارهنې او زیربنا په برخه کې وي تمویل کړي. افغانستان د 1948 کال راهیسې د اسلامي انکشافي بانک غړیتوب لري، خو د کابل حلقوي سړک د یوې برخې جوړولو ته د اسان پور د برابرولو پرته تر اوسه دغه بانک په تیرو دوه نیمو لسیزو کې په دې هیواد کې کومه ستره پروژه نه ده تمویل کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ترندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غواګی استي. ملګرو ملتونو د چباندې یوې لسیزې پرمختګ نه وروسته خبرداري ورکړې ده چې نړیواله لوګه بیا مخ په زیاتېدو ده. تقریبا 315 میلیونه کسان هر ورځ وګیوي او د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې پکې 40 میلیونه وګی کسان زیات شوی دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جوی دی کاپو پر راپور کې اوري.
راپورت وایي د جنجالونو د قاطع سیلابونو او طوفانونو په علت د وګو کسانو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو 5 ادارو د لومړي ځل لپاره په ګډه دا راپورت خپور کړی دی چې په دوی کې د خوړو او کرهڼې سازمان، د خوړو نړیوال پروګرام، د کرهڼې د پرمختګ لپاره بین المللي صندوق، د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف شامل دي. د خوړو او کرهڼې د سازمان رئیس هوزی اګرا ازیانو دا سلوا وای
وی هاف ناو 815 میلیون پیپل
من اوس 815 میلیونه کسان لرو چې په 2018 کال کې له لوګې نه کړاو غاله. هله دا چې پر روان کال کې، یعنی په 2018 کال کې به وځه خشي. دی وایي د هغو کسانو شمیر هم زیات شوی دی چې مکمله غذا ورته نه رسیږي. دی بیا وایي اوس د نړۍ د نفوس 12% دی چې دا د 2012 کال د اندازې سره برابر دی. د دې معنا دا ده چې په 2018 کال کې په نړۍ کې په هرو نهو تنو کې وی هر ورځ د شپې وګه ود کیږي. اف ای او مشروای هیوادونو دوه کال په خوا موافقه وکړه چې د 2013 کال پورې لوګه او نستی ورکوي. په لوګه کې دغه زیاتواله د دغه موافقین دوه کال وروسته به راغی. دی وایي د خوړو ذخیره ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده چې اصلي علت د افریقا لوی صحرا او آسیا ده. په جنوبی سودان، سومالیا، د نایجیریا په شمال او یمن کې د قاطع علت جنجال او وچکالی ده. دغو دواړو تقریبا په 10 میلیونو کسانو باندې تاثیر کړی دی. په جنوبی افریقا کې د لوږې علت کمزور اقتصاد او بیکاری ده. ګرا زانو د سلوا زیاتوي موږ په دې کیسه کې وینو چې لوږه هغو هیوادونو ته بیا راغلی ده چې پکې لغوه یا لغو ته نږدې شوی وه. د خوړو نړیوال پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی وای جنجال ستونزې لوګه او قاطی پیدا کوي او په دې سره ټولنې بیا ټوټه ټوټه کیږي. دی وای په لوګه کې چې 1% زیاتوالی راشي، د هغې سره بیا په مهاجرت کې 2% زیاتوالی راځي. په جنجالونو کې زیات تاوان ماشومانو ته رسیږي. بیسلی بیا وای
55 million stunted children in the world,
122 million ماشومان له دې ودنه کم پاتې کیږي، مګر د جنگ په سیمو کې 122 میلیونه ماشومان دي چې 15% په جنجالي سیمو کې دي. د 815 میلیونو وګو کسانو نه 80% په جنجالي سیمو کې ژوند کوي. د ډبلیو ایف پی مشر وایي سیاسي نه نظامي حال په کار دی چې څلور سترې بشري ستونزې پای ته ور باندې رسیږي. بیسلی بیا وایي د نړۍ په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په ګډه د دغو جنجالونو پای ته په رسولو باندې فشار واچوي، ځکه نو په نړۍ کې لوګه د صفر نتیجې ته راټیټېدلی شي. مګر دا شرم دی چې د ټکنالوژۍ او د شتمنۍ په دې ټولو بریالیتوبونو سره موږ په بل لور روان یو. د یونیسف رئیس انتونی لیک د راپورت په هغه خبرداري باندې ټینګار وکړ چې ماشومان په باره کې ورکړی دی. دی وایي
millions of children across northeast Nigeria.
The Nigeria po shamal khati Somalia junubi Sudan yamun aw nur mulkun ke po milonu ma shuman da janjaluno qatai nestai aw da aqlim da badlun qurbani di po janjalis mu ke wasedal ni wazedul lagi aw taba shu faslun sar khalak makhamakh kawi magar kolora shari po shan naroghi wo bezakedo aw po khuna rozuna ke worta stunze ham pada ke ke aw
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
یو ډله امریکایي کارپوهان او د کانګرس غړي په دې باور دي چې روسیا لګیا ده په منظمه توګه په لویدیځو هیوادونو کې د انتخاباتو په دوران کې د سوشل میډیا د لارې د خپلو ګټو په خاطر لاسوهنې کوي. په واشنگتن کې به د امریکا غاک د خبريالانو جاشوا فیتزیک او سندسین د رپورت خلاصه زمنګ د همکار سید سلیمان شاه نووري.
د کارپوهانو د ډله په دې عقیده و چې روسیا د لویدیځو هیوادونو د اتباعو د ذهنیت د بدلولو لپاره د غلطو اطلاعاتو او گمراه کوونکو معلوماتو له لارې چې کومه مبارزه کوي، اصلي مقصد یې دا دی چې خلک تیر باسي. د جرمن مارشال فنډ مؤسسه وایي چې تر اوسه لا اقل په ویشتو هیوادونو کې د روسیې د سیاسي لاسوهنو په باب شواهد لاسته راغلي دي. کارپوهان وایي چې روسان معمولا د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو په استفاده خپل کار مخ په وړاندې بیي، سایبري حملې هم په کار اچوي. د کارپوهانو دا ډله چې د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د هلسنګي کمیسیون په وړاندې د امریکا د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل هیل کې د یوې استماعي غونډې په دوران کې خپله ګواهي ورکوله، په دې نظر چې د روسیې حکومت هم په داخل خپل هیواد کې او هم په خارج کې په قصدي او عمدي توګه د انتخاباتو په وخت د غلطو او بې اساسه معلوماتو د خپرولو لپاره ځانګړې برنامې جوړوي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي کوری ګارډنر د روسیې مداخله داسې وغټه بلا او مصیبت وبلو چې په اسانۍ ورنه خلاصون ګران کاری.
Through its active measures campaign that includes aggressive interference in Western elections,
روسیا د لویدیځو هیوادونو د انتخاباتي مبارزو په وخت د بې درېغه مداخلو په وسیله غواړي چې د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړي، بې اتفاقي رامنځته کړي او د ناټو او اروپایي اتحاد په شمول د مهمو ایتلافونو په اړه او هم په دیموکراتیکي مؤسسو باندې د ولسونو اعتماد او باور کمزوري کړي او د انتخاباتي پروسې په اړه شک او شبهات د هغوی په زړونو کې رامنځته کړي. کوری ګارډنر زیاته کړه چې د روسانو نهایي هدف دا دی چې د لویدیځ طرز ټولنیز نظام دیموکراتیکي ادارو او قوانینو په ځای مطلق العنانۍ او یو استبدادي نظام لپاره لاره خلاصه کړي. ځینو کارپوهانو ویل چې د بهامي سیالۍ او رقابت په وجه د امریکا او روسیې خرابې اړیکې هم د روسیې د مداخلې په ارتباط یو مهم فکټور دی. د فیانا سټریټجیز نومې یوې شخصي مخابراتي او مشورتي شرکت کارپوهې میرمن مولی میکیو تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخابات کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکا خبریال ته وویل:
I think even the Kremlin is surprised at how easy it is to use social media as an
فکر کوم چې کرملن په دې ډېر تعجب کړي چې څومره اسانه کولای شي د سوشل میډیا نه خپل هدف ته د رسیدو لپاره دی ویاله او کاری حربې په توګه استفاده وکړي. میکیو په دې نظر باندې چې د عامه افکارو د معلومولو سرویګانې ښیي چې زیاتره امریکایان په دې عقیده دي چې غلط معلومات یې په اسانۍ نشي ګمراه کولی، خو هغې زیاته کړه چې د روسیې مشران د مارکیټینګ یا سوداګرۍ د ساده او بنیادي طریقو نه استفاده کوي او کله کله د رواني جنګ له اصولو نه هم ګټه پورته کوي. په دې ترتیب د ځینو رای ورکوونکو سره شک پیدا کیږي چې چا ته رای ورکي او کنا په کور کې نه لسر خپل رای استعمال نکړي. ټولنیزو رسنیو لارې د دروغو او چالو نارنګ نه په استفاده په اسانۍ د خلکو فکر بدلیږي. په دې استعمالي غونډه کې د امریکا د فدرالي حکومت نشریاتي ادارو د گورنرانو د بورډ یا بی بی جی رئیس جان لینسینګ هم وینا وکړه. هغه ویل چې
د یونایټډ سټیټس ویل ناټ ډو پروپاګاندا and in fact we have a firewall protection
the yalat po propaganda bandi aqida nalari aw hukumat da nashrati idaro po policy ki madakhala nish kawale zakati da maslaki azadi da khundus asul la par zangri qawanin tar hashwidi khabaruno da khabarolo po ala po mustaqila to ga khabala tasmim nusu hukumat da mung pakar ki gharaz nish kawale lensingwell churusan aslan gwadi chi da propaganda aw darwago la lare da ehtibar war aw sargando malumat da khabarolo mafkura la manzayusi بی بی جی د امریکا غږ رادیو او تلویزیون او د آزادۍ رادیو په شمول د متحده ایالاتو د حکومت د نشراتي ادارو سرپرستی او کنټرول په غاړه لري. د هیومن رایټس فرست په نوم د یوې خیریه موسسې مشرې میرمن میلیسا هوپر امریکا غږ ته وویل چې روسانو په نړیواله کچه د پروپاګند لپاره $300 میلیونه بودیجه احساس کړې ده.
او دا هم درندونکو د روان خبرونه ورستای مطلب د امریکا د کرنې وزارت د 1919 میلادي کال نه راپدې خو د غنمو د کرکیلې ریکارډ ساتل پیل کړی دی چې دغه ریکارډ لمخي امریکایي د قانونو په 2 اکر ځمکه کې غنم کرلی دی. اقلیم او قیمتونه یو له 2 عاملونو نه دي چې د دې قانونو په پریکړې تاثیر کوي چې غنم وکړي او فصل واخلي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي کین باک پر راپور کې اوري.
د رس هایګن نیکونه په 1955 کال کې د لونای په شمال کې په یو کلیواله سیمه کې مشته شو. تقریبا 160 کاله په خوای د لومړي ځل لپاره ځمکه شیدار کړه. په دغه ځمکه کې تل یو فصل کاری چې هغه غنم بزګر هایګن وای
کراپ از ګوینګ ټو ګو ان اس سون اس وی ټیک دیس ایئر سویبین کراپ اوت hopefully within 2.5
مونږ چې په دې کال کې د یو ډول لوبیا فصل واخلو نو د دې په سبا سمدستي په راتلونکو لو 2.5-3 هفتو پورې بل فصل واخلو. مګر په شاوخوا کې زیات غنم نه لیدل کېږي او د دې علت دا نه ده چې موسمي نه ده. ډېر بزګران غنم نه کوي. بزګر رس هایګنز بیا وایي
I've watched Illinois over the last 20 odd years really concentrate on corn and
ما تقریبا په شلو کالو کې ایلونای اڅارلا چې واقعا زړه ټینګار پکې په جوارو او سایبین باندې د هایګان په شمول د قانانو د خپل کروندې په ډیره کمه برخه کې غنم کرل چې په روان کال کې متوسط حاصل ورک دی. بیا وای
We averaged about 83 bushel this year. Truth be told, it's probably going to look a little better than corn.
مونږ پر روان کال کې 3.8 بوشله حاصل اخستې ده. په رښتیا د دې حاصل به د جوارو او سایبن اخوي. هایګن ان وای د لونای په شمال کې اقلیم د غنمو د کرکیلې لپاره ایډیال نه ده او ځکه چې دلته ډیر کم شمیر د قانان غنم تولیدوي ځکه چې کرل ډیر قیمته تمامېږي. هایګن زیاتوي
There's not a readily available market year round. We have the chance to market wheat in about a 3-week window.
په درس کال کې مارکیټ موجود نه وی کله چې موږ د غنمو فصل واخلو نو موږ 3 هفته وخت لرو چې غنم مارکیټ ته وباسو. د لونای د غنمو د ټولنې رئیس جیم افریلی او وای په امریکا کې د غنمو د تولید د کمیدو بل عامل بین المللي رقابت دی. دی وای
It is grown worldwide. It's grown in countries that are really even underdeveloped but still growing good wheat crops to help
غنم په داس هوادونو کې کرل کې چې واقعا پر مختلون کې دی مګر لا تر وسه غنم د خپل ضرورت لپاره تولیدوي ځکه نو امریکا میدان تر وتل ده چې بیلابیل ملکونو سره ارتباط ټینګ کړي. فریلی اوای په خوانی تجربه د دهقان پر راتلونکو پریکړو باندې تاثیر کوي. دی وای
A lot of them still remember the wheat of 10 and 20 years ago where test weight was poor, quality was poor.
د دوی ګنشمیر لا تر وسه لس او شل کاله پخوا غنم په یادوي چې امتحان او کیفیت کمزور و او هیڅ قیمت نه کاوه. مګر اوس له بیلابیلو قسمونو او د مرضونو د کنټرول په تخنیک کې کار اخستلو په تیرو 2 کالو کې د غنمو په کرلو کې اصلاح راوستلې ده او په لونای کې غنم بیا د ګټې وړ شوي دي. د قان رس هایګن وای د ګټې وړ دي یا نه چې د قان غنم کری نو تخمې بدلوي. دا زیاتوي
For those who have not grown wheat for a number of years, there's a little bit of a risk with wheat. Corn and soybean yields.
د هغه چا لپاره چې په 13 کالو کې غنم نه وی کړل نو د غنم په برخه کې یو څه خطر شته دی. جوار او سایبین دوامدار حاصل ورکوي. لیکن که د جوارو او سایبین ټیټ قیمتونه هم دا اوس دوام وکړي چې په عمومي ډول د دهقان ګټه کموي نو ښایي چې د غنمو کرل به د حل لار وي.
Thank you.
او پام دې سره درنډون کو د امریکا غا غشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرې وو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ ملک مرغه د خدای پامن خو د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو تو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.